ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه اوري چې تر ماښامه په ماښام تر وو بجو پورې به په پرله پسې ډول خپرېږي. د ازادي رادیو د خبرونه نن د سېشنبې پورې چې د لړم یا د عقرب د میاشتې اومه د 1390 هجري لمریز کال اوري. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. دغه خبرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د ازادي راډیو نور خبریالان راسي او تاسو ته د ځوان فکر پروګرام وړاندې کړي، پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کښېښود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی نن د پاکستان د پوځ له مشر سره ګوري. او د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بېګا 14 تنه ووژل شول. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن وویل مخکې تر دې چې حکومت د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو ته په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
حمدالله محب وویل چې د شرط ایښودلو هدف د سولې د بهیر ځنډول نه دی. اسوسییټډ پرس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ته ویاند سهیل شاهین په حواله لیکلي چې که امریکا مذاکرو ته ستنسي او د موافقې نقشې ولیدل سي اوربند کیدلی شي، خو اسوسییټډ پرس دا نه دي ویلي چې سهیل شاهین دا خبرې د حمدالله محب د نننیو څرګندونو په ځواب کې کړې وې. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته د خپل حکومت د سولې طرحه توضیح کړ چې ومادې لري. نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پانل وستلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د پوز له مشر سره خبرې کوي. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته ولاړ. هغه پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان پرون له خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر مفصلې خبرې کړې دي. د دې کتنې په اړه په رسمي بیان کې عمران خان په افغانستان کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې له تشدده لاس واخلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو تړون د ګډو قواو له قومندان جنرال ارهارد بالر سره کتلی دی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله خالد له جنرال بالر مننه کړي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې او د سولې د تامین لپاره د افغانستان د ځواکونو مرسته کوي. جنرال ارهارد مننه کړي چې ناټو تړون له افغان ځواکونو سره همکارۍ ته متعهد دی. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د هند پارلمان د روان میلادي کال د اگست په 15مه پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. د هغه راهیسې د اول وار دی چې یو معتبر بهرنی پلاوی کشمیر ته تللی دی. د هند حکومت تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلاوی د امریکا د کانګرس غړو او حتی بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړې چې سیمې ته ورشي. د اروپا د پارلمان پلاوی د هندي کشمیر په پلازمینه سرینګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې دا سفر باید ورغلی پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه د دقیقو معلوماتو پر راغونډولو کې او د وضعیت باندې د پوهیدلو په برخه کې یو واضح نظر ورکړي. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بېګا 14 تنه ووژل شول او تر 1515 تنه زیات زخمیان شوي دي. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکترانو ویلي چې درې مظاهره چیان چې هلته په نښتو کې زخمیان سوي ول په روغتون کې بېګا مړه شول. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکاری، د اداري فساد او ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي. مظاهره چیان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس ترلودلو تورنوي. په یوه میاشت کې په عراق کې په بیلابیلو ښارونو کې تر 2500 زیات مظاهره چیان وژل سوي دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د خبرو کولو ته چمتو سوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ګګرمن الکساندر وینمن نن د کانګرس د استیزال طرح سره سم چمتو کړی دی، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د شاغلی ترامپ تلیفوني مکالمه اروېدل سوې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس چې د بیان متن لیدلی وایي چې نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته د په دې اړه خپله اندېښنه دوه واره د امنیت شورا ته څرګنده کړې وه. د ازادي راډیو خبرونه اوري اوس هم د ځوان فکر پروګرام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر، خدای دې وکړي تاسو هم روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا هم په دې ونه کې تاسو ان فکر خبرونه پیل شو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو او کلیو کې واوري. قدرمنو اوریدونکو د تل په سیر په دې خبرونه کې، یعنی موږ په هر خبرونه کې په بیلابیل مسایل باندې بحث کوو. نن په افغانستان کې د سولې او امدارنګ د جګړو لامل د ملکیانو په مرکزو باندې بحث لرو. درانه میلمانه هم را سره په سټوډیو کې دي، دوی به پر بیلابیل بحثونه ولري. همدارنګه تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. هغه داسې چې زه به تاسو ته د ټلیفون اړیکې ووایم، البته د اړیکو شمیرې، نو تاسو کولای شئ په دې باندې تماس ونیسئ او له موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړئ. 0909-45-30 همدارنګه 0908-225-55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ د خپلو د هغه کلیو کې تاسو اوسیږئ، هغه ولایتونو کې هلته د وضعیت په اړه راته ووایئ چې هلته د خلکو، البته د عامو خلکو، د ملکیانو وضعیت څنګه دی، دغه جګړو په خپل څومره خلکو ته زیان رسولی ده، کدای شي خپل خاطرې هم راته ووایي چې که خدای مکړه د تاسو په نږدې هغه ګاونډیو ته یا تاسو ته ضرر رسیدلی وي، دا چې د چا له خوا نه څنګه دا مسایل هم له موږ سره مطرح کولای سي. په خبرونه کې را سره درانه میلمانه اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر دی، همدارنګه عبدالاحد سرتیب دوی هم د همدې حرکت غړي دي. تاسو ته راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو لګروسته به را سره نور میلمانه هم اوسي، هغه به هم راورسي کی سټوډیو ته، نو بیا به هغه وخت درته وایم چې موږ سره څوک دی په خبرونه کې. خبر سه برزو دی ته تاسو لیو کنه اضافه وخت کیږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي، حرکت مو پیل کړی و، ولایتونو ته لاړی، د ټول خلکو نظرونه مو واوریدل، دغه نظرونه مو چې واوریدل بل اخره د غوي غږ مو پورته ک، تاسو په خپل کوم غږ ته پورته کړی دا تر دې دمره ته وایي چې په یو نیم کال یا هر اقل یو کال نه اضافه څومره رنگ راوړی په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پردی ټوپک دی، پردی سنگر دی، دلته هم زمرم، هلته هم زمرم. دا اوس هسکې مینې ته تللی وو، هسکه مینه شاوخوا 45-40 کورونه په دې سیمه کې وو، او په یوه ورځ ترې واویا جنازې ووتلې. هغې سیمې ته ورغلو او هغې سیمې ته هم د همدې لپاره ورغلو چې په دې وطن کې به بل څوک نه وي چې د داسې دردېدلو په رښتیا غمخوري وکړي، او هلته هم د دې لپاره ورغلو چې احساس یې کړو چې جنگ څه راته پرمغان راوړي دي. تر ټولو دردونکې دا والته چې یوه مور ده د سیمې د خلکو په وینا چې اوس هم روزانه راځي همغه نړېدلي جومات ته ولاړی او د خلکو ته وایي چې تاسو دا خاورې سره ولټوئ، کېدای شي زما زوی پکې پیدا شي. د هغې زوی مطلق پکې ورک سو، پکې ټوټه ټوټه سو. نو د دې تر څنګ داسې کورنۍ سره مو ولیدله چې مطلق نارینه ټول ووژل سوله په دې چاودنه کې، او یوازې میرمنې پاتې وې. په هغه ورځ چې موږ هغه سیمې ته ورغلو، د سودا او بوره او چای مجبورو میرمنې راوړي. نو د حرکت په ارتباط د حرکت وظیفه هم داده چې په واقعیت د خلکو منځته ورسي، په واقعیت په خلکو کې تحرک را منځته کی، او په واقعیت خلک را مبلایس کی، را متحرک کی چې نور د ژوند حق وغواړي په دې وطن کې، په دې دنیا کې. موږ هم د نور انسانانو په ډول انسانان یو، او دنیا له بده مرغه د ګاونډیو په شمول پروګرام راته جوړ کړی دی، او ژوند راڅخه اخلي او په مختلفو نمونه یې راڅخه اخلي. نو زموږ وظیفه دا ده چې دغو سیمو ته ورسو او هلته خلکو کې دغه تحریک رامنځته کړو، په ځای د دې چې خلک وویریږي ورته چې رامخته سه. نو په دې یو نیم کال کې مو، شاوخوا یو نیم کال کې مو مطلق هم دا کار کړی دی چې 22 ولایتونو ته تللي یو، او په 22 ولایتونو کې مو تر ټولو هغه ځپل سو خلکو سره ناسته پاسته کړې ده، او دوی ته مو دا رسولی دي چې آرام مکینئ. دا د جنگ تراهان، د جنگ ماستر مایند په هیڅ صورت په سرونو ترهم نه کوي. دا اقتصادي جګړې دي، په اقتصادي جګړو کې چې هر څومره وینه توی سي د هغوی پایه پرې چلیږي. نو لازمه دا ده چې موږ د خپل درد و غم و سر غم خپله وخورو. نو لخه مرغه په هسکه مینه کې هم چې وروستی فعالیت مالته و، له هغه نه مخکې په لوګر کې و، هغه خلک چمتو سول، چمتو دي، او یو تحریک په کې رامنځته سو د شنوارو په شپږو ولسوالیو کې، او وی ویل چې موږ به حد اقل د خپلو مړو، د خپلو وینو، د خپلو زخمونو غږ پورته کوو، او د غږ لپاره به موږ بالاخره کابل ته راځو. خدای دې وکړي چې دوی په همغه تعهد ودرېږي او راشي کابل ته دنیاوالو ته د خپل درد وړاندې کړي. نو په دې یو نیم کال کې مو په شاوخوا 22 ولایتونو کې سفرونه کړي دي، او په دې یو نیم کال کې د افغانستان د سولې موضوع را ګرمه سوله، دنیا ورته متوجه سوه، سیمه متوجه سوه، او تر ټولو مهمه دا ده چې د وړ زوړ، د مکتبی، د مدرسې، د زده کوونکي، د طالب په خلو باندې د امن آواز دی، د سولې آواز دی. تر دې پورې په دې یو نیم کال کې خو موږ د جنگ د جنگیالیو لاغه سرسختو کوونکو سره مخو، فرزن په پیل کې چې طالبانو سره مخو، هغوی سخت تشدد کاو، او موږ ته خو بیخي اجازه نه راکوله چې د دوی سیمو ته ورسو. خو له نیکه مرغه باید ووایو چې هغه رویه هم د دغه تحرکاتو تر تاثیر لاندې راغله. فرزن وروستي سفرونه مو چې په تیره میاشت کې و زرمت ولسوالۍ کې، او زرمت ولسوالۍ کې له طالبانو سره مخ سو، چې موږ له دې ځایه ترې مننه کوو، هلته زبردست برخورد را سره وکړه، او ښه ناسته پاسته یې وکړه چې مخکې اجازه نه راکوله. او شاوخوا 4-5 ورځې مخکې په لوګر کې د دوی سیمو ته ولاړو، او ازمویل مو چې په سیمو کې اجازه راکوي که نه راکوي. هلته د تظاهراتو اجازه راکړله، د خبرو اترو له خلکو سره د ناستې پاستې اجازه یې راکړله، او بالاخره یې د همیشه راتګ لپاره د سیستم یادونه وکړه چې هر کله راسئ. خو آواز به همدا یو، زموږ آواز خو همدا ده چې امن غواړو، طالب تم د سر خیر غواړو، عسکر تم د سر خیر غواړو، او د دې وطن بل هر اوسیدونکي ته. نو دغه هغه تاثیرات دي په اماز هانو د جنگ په لورو چې دولت د وزارت جوړ کړ، ورته د قطر دفتر رامنځته سو، دنیا متوجه سوه، او دنیا هم دې ته متوجه کړله چې د افغانستان جګړه، د افغانستان مازیله هیچا هم په زور نه ده ګټلې. که دلته تفاهم ونسي، دا پیچلې جغرافیا ده، پیچلې خلک دي، که یې وهې لاره قوي کیږي. ځکه موږ ولیدل په د دولت په سپوپو کې هم ډېر عسکرو سره چې موږ له نږدې لیدلي دي، همدا خبره راته کوي چې ورور مې مړ سو، ما مې د ورور ټوپک راخیستی ده، او دا ماته بې غیرتي ده چې زه د ورور ټوپک ږدمه. نو تر هغو به زه جګړه کوم له طالب سره څو چې ووسم، له هغه نه وروسته به زما وراره‌ګانو نور رونه یي. دغه ترتیب په مساکلا کې موږ طالبانو سره چې ولیدله، ډېرو طالبانو همدا ویل چې ورور مې شهید سوی دی، او زه اتم ورور یمه، و ورونه می شهیدان سی او ما خپل ورارګان ته دا وصیت کړی چې زما ټوپک په پمځکه نژدی. نو دا یو زیدی وطن دی او انتقام اخیستون کوي وطن دی. نو لازم ده چې په دې وطن کې د سولې او مفاهمې له مخې دنیاوال مخ ته لاړ شي، د جنگ او جدل او وهلو ټکولو له مخې مخ ته نشي تللی. یو چاودنه کوسی په خلاف د طالب نور خلق زی سپوپو ته د جنگ که یو بمبار هلته وسي په طالبانو په خلاف د امریکایانو د دولت هلته نور د طالبانو سپوپو ته جنگیالي زی او جګړه لا توندیږي. نو دلته بیل دی چې سوله وسي بل هیڅ چاره نسته. او حرکت خوشبختانه په تیر یو نیم کال کې په وچه ډوډۍ په شلومبو په چندو باندې په خپل مټ په خپل انرژي د وطن په پیسو د وطن په خوړو د وطن په مینه او د وطن په سړیو دغه آواز را مطرح ک را رواج ک. او ان شاء الله باور لرو چې که په ذهنونو کې جګړه ووژل سو په ډګرونو کې به هم جګړه لمانځه ځي.
مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب، تاسو ته راګرځو، څه فکر کوئ تر دې دمه په افغانستان کې دومره هڅې وسوې د سولې دپاره، خو لا هم ورځ بلې ته جګړه زور اخلي، خصوصا د ملکیانو چې د جګړې له امله د ملکیانو وزل په دې وروستیو کې تاسو راپورونه اورئ، د بېلابېلو نړیوالو ادارو له خوا نه د ملکیانو د وزلو راپورونه خپرېږي، ورځ بلې ته یې کچه لوړه ښیي، تاسو څه فکر کوئ ولې بالاخره سوله نه کیږي، دا جګړه ولې نه ختمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو کارکونکو ټولو درنو اوریدونکو خپل شهلی سلامونه وړاندې کوم. څلوېشت کاله چې ملت په جنگ کې پاتې شي، نو هغه په بیخي په مزغو کې جنگ او توپک ځای نیسي. بدبختي دا ده په افغانستان کې چې زموږ جنگ پردی جنگ دی، په هیڅ صورت باندې زموږ د داخلي جنگ نه دی. نه په دې مملکت کې د راکټونو د تولید فابریکه شته، نه د باروتو د تولید فابریکه شته، نه د مرمیو د تولید فابریکه شته، او نه د ډالرو د تولید فابریکه شته. افغانستان د بدبختانه د تاریخ په اردو کې همیشه د لوی قدرتونو د سیالي ښکار ګرځېدل دی. او دا زموږ د کڅه دوستان وایي چې دا جنگ زموږ د قومي جنگ دی یا زموږ مذهبي جنگ دی یا زموږ د ګټو جنگ د افغانستان د ګټو جنگ دی، په هر صورت زه ورسره موافق نه یم. دغه جنگ زموږ د جغرافیې محصول دی او زموږ جغرافیې راجرول دی. که زموږ دا لس پیړۍ نور هم شاته ولاړ سو وګورو، هر ابر خطر چې دلته راغلی دی هغه د خپلو ګټو دپاره راغلی دی او دلته د نورو لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره راغلی دی. افغانستان اوس هم د لویو قدرتونو د سیالۍ په اور کې سوځي. دغه باروت یا دغه راکټونه یا دغه بومونه یا دا انفجارونه یا دا بمبارونه چې کېږي، دا نه زموږ د ملت په اراده کېږي او نه زموږ د ملت دپاره په ګټه کېږي، نه زموږ د ملت د ګټو د خوندیتوب یا د عزت د ژوند د خوندیتوب دپاره کېږي، دا د پردو د ګټو دپاره کېږي. په دې خاطر باندې چې کله ارادې پردی وي، فیصلې هم پردی وي، کله چې اسلحې پردی وي، جګړې هم پردی وي، نو چې کله جرګې پردی وي، نو فیصلې هم پردی وي. دا اوس چې جنگ زور اخلي، یو علت یې دا دی چې زموږ جرګې پردی دي. موږ همیشه پردی ټینګار کړی دی او اوس هم په زغرده وایو چې تر څو پورې دغه د افغانستان تاریخ ښوولې ده، هر هغه فیصله چې په هغې کې د ملت اراده شامل نه وي، په هغه کې د ولس غوښتنه شامل نه وي او په خپله ولس کې شامل نه وي، هغه جوړه هغه روغه پای ته نه رسیږي. نو ځکه دلته چون تر اوسه پورې دغسې یو نوښت نه زموږ په دولت کې راغلی دی او نه په نړیواله ټولنه کې راغلی دی چې دا ولس پرېږدي چې خپله فیصله په خپله وکړي. موږ به په څو عمر د مخه د ولسي د سولې د ولسي حرکت په نامه باندې اعلامیه ډېره په زغرده خپره کړه چې په تاریخ کې دا زموږ د کلتور یوه برخه ده. په اسلام کې دا اصول دي، کله چې دوې ډلې په ډېر شدید جنگ کې اخته کېږي، نو په کار دا ده چې یو درېیم قوت رامنځته شي او دغه درېیم قوت باید په کامله بې طرفي امانتداري باندې د دوی تر مابین د جوړې دپاره هڅې شروع کړي. یو د هغو څخه دا ده چې په اسلام کې هم داسې دي چې کله د دوو مسلمانانو سره جنگ وي، پر درېیم مسلمان باندې دا واجب ده چې ورولاړ شي دغه د سولې لپاره اقدام وکړي. متاسفانه د دریم قوت لپاره چې ما افغاني هغه بې طرفي هغه واقعا زړسواند او مهرباني پر دې ملت یې زړه سوځي داسې قوت هیڅ اجازه نه ورکړي. نه خپل په دولت کې د اراده تر اوسه چا لیدلې او نه په نړیواله ټولنه کې. بدبختانه کومې هلې ځلې چې تر اوسه پورې د جوړ دپاره سوي دي هغه ټولې د پردو په فرمایش سوي دي. د افغانستان تاریخ وویل تاسو د بن د کانفرانس سره شروع ولاړ سي، اول د مجاهدینو کوم حکومت چې جوړ سو یا په راولپنډي کې کوم فیصله وسوه، پېښور کې وسوه یا د بن په کانفرانس کې وسوه، ولې دا یو نه سو کامیاب، ولې امن رانه وستی، ولې جګړې لا ته دي کې؟ په دې خاطر باندې چې هغه د ملت په اراده کې نه وي، هغه د ملت په خواهش نه وي، د ملت په غوښتنه نه وي. نو په دې خاطر باندې زه اوسم وایم که چیرې د افغانستان دولت او یا نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان ته یو واقعي او دوامدار او رښتینې سوله راولي، ښه لاره دا ده چې د پر افغاني جوړې فکر وکړي. افغاني جوړې په ډېر اسانه کولی شي. موږ په تاریخ د شهیدانو تاسو وګورئ، اصلا موږ یو ډېر شایسته ښکلی ملي فیصله کونه د مسلرو چې هغه زموږ عنعنوي لویه جرګه ده، او متاسفانه د تاریخ په اردو کې بیا خصوصا د بن د کانفرانس وروسته د دغه جرګې سره د ځینو شخصیتونو یا د ځینو دولتونو د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړه. هغه یو څه رنګ ورباد کی. وقتی لویه جرګه راوستلی شي، نه د خطر مذاکرات راوستلی شي، نه د بیجنګ مذاکرات راوستلی شي، د مسکو سوله باید اصلا ترهانه باید ملت وي، غوښتونکي باید ملت وي، جوړونکي باید ملت وي، راغوښتونکي باید ملت وي، او تنظیمونکي باید ملت وي. اما نړیواله ټولنه چون اوس ډېر مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېر قوتونه مختلف قواوې داخلي دي، کولی شي چې نړیواله ټولنه کولی شي چې زموږ سره د دغې جرګې یا د دغې ارادې یا د دغې فیصلې په کامیابولو کې مرسته وکړي. نه ده دلته دوی خبرې دي، نه دا چې دوی هم فیصله وکړي، هم اراده د دوی وي، هم فیصله د دوی وي، هم پیسه د دوی وي، هم جرګه د دوی. دا غیر ممکنه ده چې په افغانستان کې تطبیق کړي. په شکل د اشکال یو ډله ناراضه پاتې کېږي، بیرته جنګ ادامه پیدا کړي. نو په دې خاطر زموږ غوښتنه دا ده، خصوصا د سولې ولسي حرکت پالیسي دا ده چې افغانان باید پرېښول شي چې خپله سره کښېني، خپله جرګه وکړي. د سولې ولسي حرکت په کامله بې طرفي دا توان لري، دې ته حاضر دی چې په ټولو قومونو کې فعال خلک، سوله دوسته خلک، پاک خلک، با ایمانه، با وجدانه، امانتدار، ملتپاله خلک راوغواړي، او دوی ته د دواړو خواوو څخه د دولت او د نړیوالې ټولنې څخه اختیار، د دولت او د طالبانو څخه اختیار واخلي، او د هغوی دواړو غوښتنې راټولې کړي چې د دولت غوښتنې چیشتي، د طالبانو غوښتنې. دغه غوښتنې یو منظمې قوي ملي لوی جرګې، عنعنوي لوی جرګې ته وړاندې کړي. هغه ته ووایي چې تاسو فیصله وکړي، کله چې ملت فیصله وکړي هغه به حتما ټول نزاکتونه، ټول مشکلات، ټولې ستونزې او د راتلونکي ټول پروګرامونه په نظر کې نیسي. نو موږ په دې خاطر باندې دا جنګ چې دوام پیدا کړ دی، او دا جنګ چې ورځ تر بل هلته د سولې مذاکرات شروع کېږي، دلته خشنګترین او داسې بمبارونه شروع کېږي چې هغه بیخي د سړی تصور نشي کولی. د دې علت هم دا دی چې دوی زموږ جنګي ډلې کم چې د کم طرفو څخه حمایه کېږي، هغوی غواړي په جنګ کې خپله برخه لویه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل امتیاز ترلاسه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل برلاسی لوړ او ځان پر قوت وښيي، او د ملت په وینو باندې برلاسی ترلاسه کول، د ملت په وینو، د ملت په غوښو باندې برخه لویول زما په خیال د دې ملت سره جفا ده. هر څوک چې کوي، که طالب کوي، که دولت کوي، که نور جنګیالیان کوي.
مننه سردیب صاحب. دا چې څنګه ملت کولی شي په سوله کې ونډه واخلي، مخصوصا ځوانان، په دې باندې به بحث ولرو. اوس ځو اړیکو ته، و به ورو چې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده، او د خلکو نظرونه به هم ولرو. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. بله، تاسو داسې چل وکړئ چې ما غږ له ټلیفون نه واورئ، نو رادیو مو را کمه کوي، غږ یې البته کم کوي، چې تاسو سره خبرې وکړو.
سلام علیکم. دا زهبي رادیو کارکوونکو او همکارانو ته سلام وایم. زه د هلمند تفسیر کوم. دغه موضوع چې تل ټاکلی وو، دا د جنگ او د ولس، دغه د ولس غم د هغه سره له امنیت ورسره وي.
چا سره د ولز غم نسته؟
بله
بله مهرباني وکي تاسو وای چې چا سره د ولز غږ نسته خبرې مو تکمیل کړئ. سلام وخت مو بخیر.
وعلیکم سلام حاجی حسین انده باج غست ویلات بلا مرغا وس خبر کوم.
مهرباني وکي حاجی صاحب خره خلاص.
طيب اسمن
تاسو راته وایته بلا مرغاب کې څه حال دی؟
پروګرام مجلس نن د سوري پر برابر خبر او خلک شي پر برابر خبر.
بله بله داتې سوله او به خلکو وانډه مخصوصا د ځوانانو په دې برخه کې څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي ترڅو د ملکی تلفات نه مخنیوي وسی.
د ملکی تلفات مخنی موږ وسته د بل مرغه کې چې پراته یو او د بل مرغه وانه ته نه خمسې ته معلومي خو بنې دا نه ډیر زره سلویر زره کور د بازار څخه د ولسوالۍ پر اطراف باندې مهاجر په خیمو کې حتی پر داګ باندې پر وری وری د خلکو ډوډۍ سرپنا نه لري شه. دا نه ډیر لپاره ویل چې ما باندې ته دا خلکو ته چې زایمو ژغړ چې پر موږ باندې کوي زه وسوځي دا خلک ټول هلاکس وو چې دا خلک دغه د جوړي خلک یاد وکړي دا خلک په حالت ویني زم هر چا به د جوړي او د روغ بیرغ پورته کړی وای نو دا افغانستان خلک په داسې حماقت شې دي پښته راغلي برابر تشنن دواله کوي زیات دغونو نفوس لري دا ټول په شراکت کې څو عسكر ناشتي دغه توازن باندې خلک ټول هلاکو.
مننه حاجی صاحب.
او بل دا وای له ګوره دغه د سولې خبرې چې راخنه کوي دغه تو معنا ګرم بونه په دې باندې دغه مشران چې خارج ته ځي که داخل ته ځي وجه دا ده چې دا اسراتمن خلک دي اسرا طلبه خلک دي دا د افغانستان په خواخوږي او په شهدا او په مهاجرتوب په علاقت نه دي خبر که خبر دي دوی ډېر راشي د مرغاو د ولسوالۍ حالت یې وویني دا منتقد دي دا خلک یې ټول هلاک له خدای وخته ته وګوري صلح وکړي دا خارجي مجلسونه پریږدي دا خارجيان باندې یعنی ممنه ته قیامت پر دې خبره څه د خدای وشه ته وګوري دا خلک موږ الهاکره دلته ماشومان الهاک سو مکتبونه بند پاتې دي بازارونه خراب دي تیراش د ولسوالۍ مکمل خلک ټول په سهاراو کې بازارونه کې یو شی کوي نو د خدای وشه ته وګوري دوی ته وایي پر داخل ګوره وسوالۍ داخل ګوته حال ته وګوري نور کوم چې حالت ټول جمع را روان دي قسم په خدای پرني پر درګه ګوډي په خوله بالای نه دغه چې د مخسورین ته دي په غواښ کې ما دې شره صلح د قراری ده ګوډي باران ته پخې یعنی ورې ته پخې د فتنې ځای نه ده دا کورونه ټول دا رقم دغه ما په شمول ته درها او دا کورون دغه چې بل بخت دي مکه پر لاندې ده زه اوس په ځای دا د ساو نو سفاري خلک یو څه عسكر په شرکت کې په قرارداد کې نه عسكر دي و چې څوک د خارجي د وهمه نوم نشي اخته چې دا د منطقه وایي ولې سوال یې مختلا چې دا هیڅ شی نشته نو دا غمي توجه را دغه انکو.
مننه کور ودان حاجی صاحب تاسو تماس نیولای او خپل مشکلات مو بیان کړل بیا هم اوروسی بل چا کومه ځای تماس نیولای ده. سلام وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجان خیر.
مننه زوندی اوسې مهرباني وکړئ څوک کومه ځای مو اړ کني ولي
وایي او در ځان په ماتو پولیسي من چې د لا ګل مشهد من چې ټینی او دا صلح په حق لا باندې خدای دې صلح وکړي په دې خو هر طریقه خوشاله ده خو له دغه زما په فکر سره نه هله خوشیتان دي زما خو هیڅ یې لورته نشته خورجان هغه په دې معنی باندې ګوره جو کسان چې شهادت ورکي یو سره اعدام ته برابرې چې دا ګناهګار دی او کینځ شپه ته دا مشلل په سعودي کې ویل چې ورور دا جنگ ناروا دی تاسو ولې بډې وهلي خو طالبان نور نمزه نه ملامت او مغه غریبان ماشومان د
پلاس کې دي کورونو سرپرستی د بل چا پلاس کې ده او ته وایي چې ولا حرکت دې وکړه که بیا غیره د مرګ نه دي بل چل در باندې وکړم دا هیڅ لري څو چې یا ماجر راونوځي یا پاکستان ونوایي چې یاره سند ورنه کړي ضمانت ورنه کړي او هغه 50 کاله ضمانت دي خبرې کته یا یو خدای را دی هم سایه اسلامي وا دی ولی ضمانت نور کی ضمانت دی ورکی صلح صلح ده طالب سره حکومت هیڅ کا شکرت نه لګي دا کوم یا باز یو هیتون کی دی ا د خدای ظالمان نظر ور کوي حکومت نام بدای کوي پلان کی ځای کې دا شو کړ پلان کی ځای حکومت کوم یو حق او هو ډوډۍ ورته ور کوي په دې کې ملامت شوګ ده ساتي ځای ورته ورخي هغه بیا راشي حکومت مجبور ده چې هغه ځای ووري چې په دې اسکر ته باقی تعالی تری دی اسکر جماعت له زولې دی اسکر پوری وړاند کړای دی اسکر مکتب وړاند کړای دی اکثر کلینیک وړاند کوم شي مال بازار کې په بولډه کې دی 14 اور کې دی ته مسلمانان وای ولاته د اسلام خبرې چې اسلام دی چې او یو پټ کې په یو ډیره پرې ده بس مسلمان شلم ته دې څوک مسلمان نه کیږي مسلمان وشي
ډیر مننه کور ودان زندې سي دی تاسو نظر دی بیا هم قدر من اوریدونکو زبای چنګار کوم چې د مونږ هر اوریدونکو خپل نظر وړاندې کوي خپل شخصي نظر دی یوازې دوی نظرونه مونږ اورو او غږی تر تاسو رسو بیا هم واورو چې بل کوم قدر من اوریدونکو مو تماس نیولای سلام وخت په خیر
السلام علیکم
جوړ پات مانه نزوندی اوسې مهرباني وکړئ څوک لکه ما ځای مو اړیکنی ولیدا تاسو مهرباني وکړئ راته وایئ چې د خبرونې په موضوع خو مسا خلاص ده پوهیږئ چې په څه باندې بحث کوو
او ډیر زیاته مننه تاسو نه مننه د خیبر صاحب دینم زیاته مننه د خیبر صاحب هڅې او سړیا او د تحرکات او د اواز او ځغ د صاحب او ور دی یعنی باید هر افغاني باید وسایي کنه د ښځې نو خو د خیبر صاحب زما دا پښتنه ده چې په دغه دونه وخت تاسو دا حرکت پیل کړی ده ښه خاطره او بد خاطره به مراته ووایه او دغه لاسته راوړنې چې تاسو کومې لاسته راوړنې لرئ د ولس او د وطن دپاره هغه ته به مې څه وضاحت ورکړي او دا بل مېلمه سره مې پوښتنه دا ده چې توا دا تحرکات او ارادې پردوی دي یعنې دغه مخنیوی باید څنګه ونیول شي او که چیرې دغه اوس پروګرام چې د خلیلزاد صاحب د سعودي پاک له شروع کړی دی یا نورو شروع کړی دی بیا ته په کم نظر ګوري دا مې خوشاله و نور مو وخت نه ځای کوم د خدای په امان
کور ودان ځوان دی اوسې قدر مون اوریدونکو لنډه د ما اخلو او بیر تر ګرزو د دوی د دې پښتنو ځوابونه د مون قدر مون ملمانه ورکوي بیا یو ځل باید و ام چې مون سره په خبرونه کې یو بل ملما هم راسي دلته به حضور پیدا کی عزیز احمد تسال فکر کوم چې د ترافیکو په جریان کې په ځهام کې بند پاتې دی د ملکیانو د خوندیتوب د ډلې مشر دی البته دغه هغه کمیټه یا هغه ډله چې په خوای فعالیت کوي وس فعالیت نه کوي نو به راسي مون سره په دې برخه کې باس ولری ټول معلومات هغه څه چې دوی په پویږي هغه به هم له تاسو سره شریک کی ان شاء الله تر دا مې ورسته به غوي هم را ورسیږي او د هلمند نڅ کوم قدر من اوریدونکې پښتنې ودرلو دي خیبر صاحب او سرتیب صاحب ورته ځوابونه ورکي لاندې د ماخلو به تر ګرځو
تلش کرګاشر او جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو ځل بیا هم خرغلاست قدر من اوریدونکو او به ورته خبر سپ د دوی په جواب کې څه وایي غوې د تاسو د تحرکات په اړه پوښتنه ودلو د لاو کله چې ورته جواب ورکړي
ډیر مننه لیل من د اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت شخه تیر خو مو همیشه دا وی هر سیمه ته چې ولاړ سو خلق تو در کلی وکی هل ته شخه خاطر لرو خدای مکړه هر کلی و نکی او لغنم شخه خاطر لرو خال ته بیا موجه در کو چلته دار و ویره انتها کی نو بیا خلق هر کلای نسی کولای نو په عموم کې چیری چې خلق هر کلای و کی مر احساس کو چې دلته کار را ته اسانه دی خلق امن غشتلو ذهنیت لري او چیرې چې هر کله یونه کې مشت معلومه سي چې دلته د امن غشتنې ذهنیت یا د سولې ذهنیت کمزورې دی او دلته موږ مجبورې ډیر کار وکړو د کار لپاره مجبورې ډیر سخت پروګرامونه سو فرزن لوګر ته ولاړو لوګر کې کار ډیر سخت وو ویرا تر دروازې را رسیدلې او ترجمه تر رسیدلې او حتی په مسجد کې ملا صاحب تم فقط دومره ویل چې د سولې لپاره دعا وکړه حتی دعا یې نه سوای کولی وای نه کېږي راڅخه ځکه هفته مخکې زموږ بل خطیف په همدې دروازه کې د دې لپاره وویشته چې د سولې لپاره د دعا ولیکړې وه نو په داسې سیمو کې بیا زموږ لپاره سخته یي او خاطره مو په پیل کې ترې بده یي خو وروسته ځکه ښه سي چې خلک راویښ سي متحرک سي او بیرته مو خاطرې سمې شي نو په عموم کې له خپلو خلکو خوشحاله یو او خپلو خلکو کې اوسېدل د خپلو خلکو ډوډۍ د خپلو خلکو شلومبې په جماعت کې شپې ورسره کول دا انتهایی لوړ لذت لري یا په ټولو کې وای د خلکو خدمت لکه پاچا خان چې ویل د خدای خدمت ته او د خدای په خدمت کې ډیر زیات خوند وي
مننه خبر صاحب سرتیب صاحب تاسو هم مهرباني وکړئ هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اوس کوم سفرونه چې بیا پیل کړی دي هغه له تاسو څخه پوښتنه وکړه هم د اوریدونکو هلمند نه تماس نیولای وو تاسو څنګه ارزوي مهرباني
د قدرمن پوښتنه کې په جواب کې باید وایم اول خو مننه دا غوسه چې دا پروګرام ته راغلی دی پښتانه یو متل لري وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي دا د پښتانه دا و چې نو موږ به څوک نو چې پردی ارادي پردی یو جلسه پردی یو جرګه پردی یو پیسلې پردی موږ به څوک پښتانه وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي او یو بل ځای وای چې اور هغه سوځي سوځي چې اور په بلیږي نو اور پر موږ باندې مرخ موږ بچن لکه مخ شي خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دلته هر څه توپک هم پردی دی دلته هم زمرو محلته هم زمرو نو دا هر څه پردی دی نو د پردی په اراده باندې خو موږ ډیر څه ولیدل د بون پیسله هم د پردو په اراده وسو په پېښور کې چې کوم پیسله وسو په پندی کې وسو دا د تاسې ولید په قطر کې چې کوم نتیجه د پیسله کوم نتیجه ورنه ک بیرته مجبور وسو چې بیرته د سره شروع کړي نو پردی پیسله زما غوښتنه د ملت صدا ده د ټول ملت سره کاغه مور دی که مسکین دی که خوار دی که مظلوم دی که شسړی دی که بسړی دی که ملا دی که امی دی که متعلم دی که تعلیم یافته دی که دولتی دی که طالب دی د ټول خوښتن دا چې په خپل گریوان کې باید سره وګورو ته څوک وزن یو زه څوک وزن ولې موږ پر چی سره وزن دا غټه خبره ده چې کله موږ دا درک پیدا کړي چې راس زه در تا قربان سم ته در ما قربان سره راس زه ته سره کښې مشکل زما استاد هیڅوک زما استاد هغه مونږ دی یو هغه خلک چې بیا باندې سره غیلی پردي پاسپورټونه په لاس کې دي بچانې په بل ځای کې آرام پراته دي نه بمبار لیدل دي نه پیچا هغه د ډیرو شو پیسو سره په لاس کې بل بچان ته خپل ډوډۍ ورته د د د د پیوړي د پاره به تضمین وکړي اما یو دا خلک چې په اور کې سوځي زما د کلو سره زما د شاریانو سره زما د ټولو سره لیدل دي په جنگ کې چمري ولې د سولې پر شعار نه راټولېږي هر ټولنه یو مقدس شعار لري چې هغه په اوسني عصر کې یا په دا اوسني وخت کې د افغانستان لپاره تر سولې مقدس شعار بل څه دي نو کله چې دغه مقدس شعار ټول راټوس او ټول په وخت لو وي چې جنگ زموږ دشمن دي هر څوک چې جنگ ته لمن وي هغه زموږ دشمن دي جنگ زموږ د بدبختی او د بیچپاکی او د بدمرغی او د قتل او قتال او د جلا او د بدبختی دروازه خلاصه کړی ده راځو د خلیزاد صاحب د محل ظلم خلیزاد صاحب مشر سړی دی او ډیر هلی ځلې کې خو چون هغه د امریکا تابع دی او د امریکا نماینده دی هغه باید د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي هغه د هغه لپاره چې هر څه کوي هغه مجبور دی هغه یو مامور دی یو معذب سړی دی چې هغه د خپل ګټو سره د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي زما هیله د خپل د افغانانو صدا ده هغه څوک چې د افغانانو نمایندګي په نمایندګي خبرې کوي اول خبره مې د هغو صدا ده چې دوی باید د سول د یوې ډلې د یو شخص د یو قوم د یو ګوند د یو سازمان کار نه دي سول ملي مسله ده باید د ملت څخه پوښتنه وکړي زما د خلیزاد صاحب څنګه ګیله دا ده چې خلیزاد صاحب راځي فقط په کابل کې څلور پنځه مخونه ګوري بیا ځي دی په کوم ورځ یو جرګه راغوشته د تللی د کندهار د خلکو سره پرستانه کړی دی، د بادغیس خلکو سره پرستانه کړی، کله د هغه جړاو د هغه یو بس او کس منډی را ټولی کړی چې بچانې د لاس ور کړی، د کله د هغه د هسکی مینی د اچمانو د کندیانو سره پرستانه کړی چې آیا سول څه ارزښت لري؟ که چیرې د دغه حاکمانو چې کورنۍ په خارج کې دي د دوی دوه بچیان په دغه بمبارو انفجار کې د لاسه ورکړي وای، نو بیا به یې په ډېر زړسوي باندې دا کار کولی. متاسفانه زه بیا هم دا تکراروم چې خلیلزاد صاحب د امریکا د ګټو لپاره کار کوي، هغه د خپل کار دي، ماموریت دي، زه دغه باندې څه فشار نه لرم او نه حق لرم چې ورته ووایم چې ته ویل دا کار کوي، ځکه دغه ځای مشهور دي، باید هغه دپاره کار وکړي. اما راځو د خپلو واکمنانو دپاره، که د طالبانو مشران دي، که د دولت مشران دي، که د ګوندونو مشران دي، که د ډلو مشران دي، تاسې وګورئ ډېر د افسوس خبره دا ده، د هسکی مینې پاجعه داسې یو یو بشري ناورین و چې د انسان یعنی اصلا د انسان په مزغو کې ځای نه درلودی. اما ما په کابل کې په کټ تشریفاتي د دولت خواسم غندنه واوریدل، او ولسمشر ورلی چې دا به وشي دغسې وعدې خلکو ورته چې ډېر دي کړي وجې ترسره کړي دي نه دي. اما د یوه ګوند د خواسته، د یوه سازمان د خوا، د یوې مدني ټولنې د خواسته نه مظاهره وسوه، نه احتجاج وسو، نه راووتل. حتی ما د ځینو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو راسئ، یو لس زره کسه د ملګرو ملتونو د یونما دفتر مخته یو دوې ورځې خو عقل کښېنو راځي، دغه مړي را دغه دفتر مخته یې کښېږدو چې پر څه شي وژل کېږو، څوک مو وژني، دغه دښمن د کومه ځای راځي، دغه رقم وژنې په نور جهان کې ولې نشته، په امریکا کې ولې نشته، په روسیه کې ولې نشته، په چین کې ولې نشته، په پاکستان کې ولې نشته، په هندوستان کې ولې نشته، موږ ولې د مرګونو ټیکه وهلې ده، موږ ګناه چې کړې ده، دا ملت د دې ګناګار په څه شي چې دومره د هرې خوا وژل کېږي، د اسمان هم بمان پر وري، د مځکې هم بمان ورته راځېږي، او دغه بمان د کوم ځای ځي، د کوم داب د کومې خوا راوړل کېږي، څوک یې راوړي او څوک استعمالي. نو په دې خاطر راځي ملت مې د غوښتنه مې دا ده چې ورونو هیڅوک زموږ دغه نه دي مړه، وخت چې زه خپل ځان د خپل اولاد د خپل وجود د خپل راتلونکي دپاره د خپل ورور د خپل خور د خپل مور د عزت و د ژوند ساتنې دپاره فکر نه کوم، نو د امریکایانو څه ګیله کول، د روسانو څه ګیله کول، د پاکستان، د ایران، دا بې ځایه خبره ده. راځي بیا هم سره متحد شو، یوازنۍ لاره ده، راځي د سولې د حرکت تر نامه لاندې، د دې مقدس شعار لاندې ټوله سره متحد شو، په یوه غږ چې سوله زموږ ارمان دی، جنګ زموږ دښمن دی، جنګیالی باید هم دا واوري او هغه چې د وطن دښمن دی باید دا خبره واوري.
مننه سرتیب صاحب. راځو د خلکو نظرونه چې موږ سره پر فیسبوک باندې شریک کړي دي، د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې دوی خپل پیغامونه یا کمنټونه ایښي دي. خالد وایي داسې بچه په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب وسي چې د افغان حکومت مخالفین د ملکیانو په کورونو کې پټیږي، په باغونو کې پټیږي، او په لویو لارو کې بمونه ښخوي. د دوی نیوکه پر د دولت پر مخالفینو باندې ده. همدارنګه جنبش خپلواک بیا لیکلي که چیرې امنیتي ځواکونه سم هدف واخلي، بیا به د ملکیانو ته ډیر ضررونه نه رسیږي، ځکه اوس اکثره پیښې د امنیتي ځواکونو له لاسه پیښیږي. همدارنګه عبدالبصیر الهام لیکلي چې زه عبدالبصیر الهام یم د کندوز ولایت نه، باید جنگ دواړه غاړې کوښښ وکړي چې د ملکي خلکو کورونه مورچلې ونه ګرځوي یا ونه ټاکي، او په هغه ځای کې چې ملکي وګړي زیات وي دوی باید د خپل هدف داسې ځایونه ونه ټاکي یا خپل کوم هدف چې دوی خبره هم ده چې باید په جګړه کې له هغو ځایونه د هدف ګرځولو مخنیوی وسي یا لاس واخلي چې هلته ملکیان دي. وروسته به نور هم خلکو کمنټونه راسي، تر دې دمه موږ هم دومره کمنټونه ترلاسه کړي دي. نو د تاسو نظرونه تاسو یو ځل بیا هم وایم چې کولی سئ پر دغو شمیرو چې زه یې تاسو ته وایم خپل نظرونه له موږ سره شریکوئ. 0909-45-15-30، همدارنګه 0908-22-55، په دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. یو ځل بیا هم راګرځو خیبر صاحب مخکې سرتیب صاحب یو مسلې ته اشاره وکړله چې په خپله د سولې راوستلو په برخه کې د ملت یا د ولس ونډه څنګه ادا کېدای سي، خپله ولس څنګه کولای سي دغه پروسې مدیریت په خپل لاس واخلي، او هغه کومه ونډه چې کېدای سي ګټوره هم تمام سي هغوی دغه ونډه واخلي، مخصوصا په اوس وخت کې د ځوانانو ونډه څومره ګټوره کېدای سي په دې برخه کې؟
اول خو د باور او یقین رامنځته کول په کار دی. د ډیر واځي د دنیا تاریخ چې څومره هم وکتل سي چیرې چې خلکو اراده کړې ده، 200 کال انګریز په هند باندې واکمنو، خو د ګاندی پر رهبری خلکو اراده وکړله، په صبر او حوصله مبارزه وکړله، انګریز په ډیر نرمۍ له ملک وېست. راځي په لانډو کې په ترکیه کې د اردوغان په ضد کودتا کې دن کې و، یوازې خلک راغلل په سړک پرې وتل، 50 کسو په قربانۍ ټول وطن وژغورل سو. نور که د دنیا تاریخ ته ځو، بشمیره بیلګې لرو، په اروپا کې هم لرو، په آسیا کې هم لرو. نو اوس عملی میکانیزم څه شی دی؟ تر ټولو لومړی په خلکو کې ویښتیا ده، چې خلک راویښ شي، او د ویښتیا لارې دا دي چې هر څوک زموږ خبرې همدا اوس اوري، د سولې په ارتباط په خپل جماعت کې د ویښونې لپاره کار شروع کړي، ماښام د لمانځنه وروسته ولاړ شي، او ډیر واضح فقط د دغه آیت شریف تر سرلیک لاندې چې مسلمانان سره ورونه دي، او د دوو مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکی، دا یو بهترین سرلیک دی، او دا په موږ واجب او فرض ده چې د دې مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکو. اول ویښتیا ده، دا خلک عملا شروع کی، بل چاره نسته، ورسته چې ویښو روښانه ده، او بدلون لپاره عملی میکانیزم دادی. دا ډیره واضح ده چې جنگ زموږ نه دی، جنگ زموږ نه و، جنگ به بیا هم زموږ نه وي، جنگ د برقدرتونو د یوازې میدان موږ یو. نو اوس لازمه دا ده چې جنگ پردی دی، د مخنیوي لپاره لازمه دا ده چې موږ دنیا ته په لوی شمیر کې راسو، راسی چې له ټول وطن نه د عدم تشدد، چې هیڅ تشدد پکې نه، نه ټوپک پکې، نه لرګی پکې، نه ډبره پکې، راسی د دنیا مخې ته کینو، او فقط یو پښتنه ترې وکړو چې ولې موږ وژنئ. نو بیا وګوره چې دنیا زموږ په اړه خپل ذهنیت بدلی که نه بدلی. اوس دنیا په دې باور ده چې دا ویده ملک دی، ویده خلک دي، سیاسي انستیزي ورته لګېدلې ده چې یو وژنې بل درته مخته کوي، چې بل وژنې بل درته مخته کوي. د پولیسو په لیکه کې هم همداسې قصه ده، د طالب په لیکه کې هم همدا قصه ده. نو خپله لوبه پرې کوه. نو اوس که موږ راویښو، موږ حرکت وکړه، او موږ غوښتنه وکړله، لکه هغه په عامه لهجه باندې زموږ خلک وایي چې ماشوم و نه ژاړي، مور ورته شیدې نه ورکوي. نو راسئ چې دغه ژړه حد اقل وکړو، او د دنیا مخ ته کښینو. اوس د میډیا دور دی، د ولسي فشار دور دی، که راسو دغه کابل ته لږ تر لږه 10,000 کسان راسو، او 10,000 کسان په یوه خلو وایو چې نور مو جګړه ودروي، بیا یې وګوره چې د دغه پنکې بټن وهل کیږي که نه وهل کیږي، او بیا دا جګړه دریږي که نه دریږي. او که خلک انتظار وو، نو دا وړی نسی شړی کېدلی. زموږ هیله او زموږ هڅه همدا ده چې په کلو کې ګرځو، چې خلک را مبلای سي، خلک را متحرک سي، او زموږ هیله دا ده چې زموږ کار را اسانه کړي. همدا اوس چې هر څوک زموږ آواز اوري، په خپله سیمه کې د حرکت شروع کړي. د سولې شعار یو بهترین شعار دی چې ټول وطن پرې راټولېدلی سي. هیڅوک یې مخالفت نه شي کوی، نه دنیا، نه زموږ دین، نه زموږ عنانات، نه زموږ وطن، او زموږ لومړنی ضرورت دی. دا هغه عملی میکانیزم دی چې خلک راویښ سوله، خلکو اقدام وکړه، دنیا به مجبور وي د هغوی مطابق به خپل پروګرام ورته نیسي.
خبر صاحب، په تېرو خپرونو کې تاسو دا ټینګار کړی ده په خلکو، خصوصا په ځوانانو باندې، په کلو کې دغه غږ پورته کړي، کېدای سي هغوی سره دا ویره وي، ښایي تهدید کېږي د بېلابېلو اړخونو له لوري نه چې په دې برخه کې کار ونه کړي. دا چې هلته هم جګړه روانه ده او هم له ګواښ سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي یا موقع ورته نه مساعدېږي چې هغوی دغه غږ پورته کړي. څنګه کولای سي چې بالاخره تاسو سره یو ځای سي، یا حداقل په افغانستان کې دا د سولې غږ پورته کړي؟
شاید دا اوس یو بهترین فرصت دی. هغه خطرات چې خلکو ته متوجه و، هغه موږ وزغمله، هغه وهل، ډبول، وژه، تنده، هغه هر څه موږ وزغمله. هغه په پیل کې چې حرکت را شروع سو، چې ګام په ګام د وژل کېدا خطر و، هغه موږ تیر کړ، هغه په موټر وهل، هغه زخمی کول، هغه تهدیدات، هغه د برق جټکې، هغه هر څه مو وزغملې. نو اوس دا یو بهترین طلایي چانس رامنځته سوی دی چې د دغه شعار لاندې په دغه تحریک کې عامه ولس را ډیر سي، را زیات سي، او بالاخره د انسجام نه وروسته یو پریکړه وکړي. زموږ اولنی غشتنه خوست داده چه راسی یو واقعی افغانی جرگه را منسته کو دنیا والم مشتا رسمیت را که خپل دولت و طالبیم را که اولس بپریکر وکی چی بیا چی شای غاڑی امارت غاڑی جمهوریت غاڑی اوسنی اساسی قانون غاڑی نی غاڑی دا چی اولس چی پریکر وکرل بیا دی ارت احترام وکی نو زمج حیل بیا هم داده چې د دې وطن سرنوشت دنیاوال نه را بدلی ولی را بدل کی د دومره پیسې د دې لپاره مصرف کړل چې راسی حضور پیدا کړي او خپل ګټه هپس کی نو توانې ما او تاته دی توانې د حس کې منې همیغه مورته دی چې ټول بچي او جل سلاوس په مغه جماعت ناشته ده بورس او را رسوله در به در رسوله نو راسی چې همدغه مور د دغه مور سره په څنګ کې د خپل وطن پریکړه وکړو او زموږ تاریخ ثابته کړی د میرویس نیکه په کوکران کې را ټول سجرګي وکړل ټول صفوي ایرانیان له ملک وېستل له هغه نو رستا مچاب بابا په شیر سرخ کې را ټول سو یو وړه جرګي وکړل نه له سره ځکه ناست لوی امپراتوري را منست کړل نو څو چې موږ سره کښینو نو موږ پریکړه ونکو او دغه لپاره موږ هوایي خبرم نکو چې د جماعت له کونجه یا د کور له کونجه په فیسبوک لګیا و وسله هغه خبره کو دا دی عمل تراوتلیو تر ټولو هغه سرو کر شو ته ورزو نو لازم ده دا چې عملاً روزو عملاً تر دغه چتر لاندې یو ځای سو بل اخر د خپل وطن سرنويش په خپل لاس کې واخلو ځکه د دې وطن مالکین موږ یو تر اوسه موږ د دې وطن د مالکیت داوا نه دا کړې کوم داوا وکړله بیا به هغه پردی وای چې ولا د وطن مالکین پیدا کړله اوس خو موږ په خپل جماعت کې لګیا یو سوله غواړو خو د وطن د همدغه جماعت چې پکې ناست یو د مالکیت داوا مو نه کړله د دغه خاورې چې موږ ته ځای را کړی موږ ته قبر را کړی موږ یې هست کړی همدغه هوا چې موږ تنفس کوو د دغه مالکیت داوا مو نه کړه فقط چې د مالکیت داوا وکړو چې وای چې دا وطن زما دی زما په اراده به روان شي زما په اراده باید روان شي بیا یې وګوره چې دنیاوال زموږ سره ګزاره کوي که نه کوي که داسې ونه کړو دنیاوال ګزاره نه راسره کوي او پاتې سو زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو زموږ په شتمنۍ زموږ په مارکیټ باندې ګاونډیان دي او دوی ولې دلته جګړه ودرې جګړه ودرې د دلته د دوی مارکیټ له منځه ځي چې جګړه ودرې د ایران ته به زموږ د هلمند سیند ولې وروبیږي چې جګړه ودرېږي پنجاب ته به زموږ د کونړ سیندو د کابل سیند ولی وروبیږي نو خو موږ بیا خپل کارو نو دوی خپدی پیږي او په دنیا کې اوس اوبه بهترین ارزښت دی بیا فرش اوبه صفا اوبه بهترین ارزښت دی نو ځکه په تا کې جګړه ساتي په تا کې به جګړه دوامدار کوي نو لازم ده چې د خپل اوبه سیندونو ابرو ننګو ناموس د مالکیت داو وکړي دا داو مو کړ نور مو غټله
ډیره مننه خبر سپ بیا هم زو اړیکو ته د قدرمنو اوریدونکو نظرونه اورو او څوک لکه مزه یې اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر وعلیکم السلام مهرباني کوي څوک لکه مزه یې اړیکه نیولې
زما سلام د بلګس نه اړیکه نیولې
اسمت لا دار ته وایې چې تاسو قدرمن ملمنو نه د موږ د خبرونه څه پوښتنه لري
د سوري په اړه کې د خبرونه
ها بله مهرباني
زدا په خره لرم چې موږ کار د خلاص سره یو کو خپل ټول د طالبانو سره سره وکړو دا جنگ د الله را نه ده که په جنگ کې ده دا ډیر وختونه کې چې موږ په وطن کې جنگ دی او دربدې ده
سمه ده د دې لپاره چې تاسو نظر موږ او قدرمن اوریدونکو خو اوري ځای ملک بدل کړي څګه مو مختصم راسي بله مهرباني
مون باید موږ څو د سولې د پاره کار وکړو نه پر جنگ باندې چې جنگ چې ډیری زړه زړه روانان تر چیرې مونږ ګټ شاد نه لري بس چې کار کوي چې موږ په افغانستان ته امریکا راغلې و یو زړه ګټ زړه روانان ته نه درسول د تاوان چیر موږ زه تر دا چې د طالبان سره سره وکړو د سولې لار خپل کو چې موږ افغانستان نور پر مخ لاړ شي
تاسو دی یو افغان وګړي په هایس الته په بادغیس ولایت کې دغه ونډه څومره په دې برخه کې څومره ونډه اخیستې دغه مسؤلیت مو څومره تر سره کړی تاسو هم د سولې لپاره کار کړی کله مو دغه غږ الته په کلي کې چې اوسېږئ تر خلکو مو رسولی خلک مو تشویق کړي دي ته که نه
بله زموږ ټوله د بادغیس کوم غور خښه ټوله د سولې لیواله دي ټوله وسولې ته تللي دي او ټوله په دې خوښ ته چې سوله وسیا وطن مو دان د سولې ناری وي خدا به چې څوک د سولې زغ نه اوري نو څوک به واوري خدا به چې کله مشکل دغه دی چې موږ مشران په څو د لپاره په چوکۍ ناست یو چې چا په څه کې نه دی کوم ځل کې طالب څوک طالب هم زما ورور دی دولت هم زما ورور دی افغان دی دولت هم افغان دی دواړه د یو خاورې بچان دي په یو بل نامه سره جنګي جنګي دي سره ولر کې مشران کرا پر چوکۍ وسناسو
ډیره مننه اسمت لا کور ودان ها رګر زبیر ته خبر سپتاسته نو د دوی خبرې خو مو اوریدلې رازو تاسو نه مده په پښتنو کوڅه په خپل مخکې من پښتنو کړل چې خلک څومره کوي تاسو خلک وه هڅول کچيري خلک دغه غک پورته نکی د سولې البته په دې برخه کې دوی فعالیتونه کوي نو څه فکر کوي پرختیا هم کوم مشران چې وسته دي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي په ښکارا البته دا به وکړي چې رنگ راوړي کنه یوازې نه لاره هم د ولس لارته
د مشرانو په ارتباط باید وایو په ټول احترام چې دوی ته لرو موږ ولیدل چې قطر ته زموږ د کابل مشران لاړل هلته یو ډول چاپلوسی شروع کړه د دې په ځای چې د وطن درد و غم ور سره شریکی دا یو سره شروع کړ چې را کسبا طالبان راشي ما ته باید یو چوکۍ راکی او زه له اوس باید ارتباطات ور سره جوړ کړم بدمرغي دا ده چې زموږ مشران زموږ نه دي موږ باندې تپل سوي دي زموږ لمنځ نه دي راولار سوي موږ ته راولل سوي دي زموږ مشران ګرځولي دي نو هغوی دغه بدمرغي لري وسکاش کې موږ حقيقي ولسی مشران درلودي نو ځکه موږ برته نه امید سول دوی څخه اوس خدای دې موږ په ارتباط کې ور سره هغه ډول مینه موږ سره نشي د خلک هم دغه سیاسيون چې باید وې شي ځکه تر ټولو سخترینه کار موږ ورته کوو په کلو کې ورته ګرځو د خلکو را جوړول کوو اماني شي ولې نشي ځکه زموږ په تحریک کې زموږ په حرکت کې د دوی ګټې نشي خوندې کېدلی او د دوی ګټې په اړه دوړ کېدی په جګړه کې ده او له دوی سره به د حساب اخیستنې پروګرام بیا رامنځته شي بدمرغي وسته ده کاش کې دغه هرس دوی نه درلودي د پیسو د واک هرس نو ځکه بیرته هم زموږ مخ خپل خلکو ته وراوړي ولست وراوړي دلته دو دیرش میلیونه خلک ووسی دو دیرش میلیونه خلک دی او په مقابل کې کټول سره یو ځای کو زر سیاسيونو زورواکي او بلواکي او جاسوسان مشران کټول راټول سي زر کسانه جوړي اوس دغه زر کسانو دغه دو دیرش میلیونه خلک برمته کړی دی او دغه دو دیرش میلیونه خلک کان کړي دي چې خپل قدرت خبر نسیډاند کړي دي چې خپل قدرت خبر نسی ګنګس کړي دي د دو دیرش میلیونه خلکو کې هغه قدرت پروت دی چې اندازې نهسته فقط خلک خپل قدرت ته متوجه کول پکار دي چې لاس کسه راټول سي 15 کسه راټول سي د خلک زور نه لري نو زموږ هله بیا هم داده ل خلکو څخه چې تاسو خپل قدرت ته متوجه سي خپل غک ته متوجه سي تاسو په اواز کې تاسو په یوالي کې انتهایی لوړ قدرت پروت دی ورسه له دغه خپل قدرت استفاده وکي د افغانستان لپاره د خپل دین لپاره د خپل ناموس لپاره
ډیره مننه خبر صاحب سرتیب صاحب هغه ځوانان چې د اوس خبرونه اوري ځکه د خبرونه ډیره ځوانان اوري د ځوانان لپاره ځانګړي سوي ده د تاسو غاک په ځوانانو باندې څه دی او پیغام مو په دې خبرونه کې ورسته پیغام مو هغه ځوانان چې اوس د تاسو خبري اوري څه دی ورته په دې برخه کې
ځوانان په یو ټولنه کې د تیر او د اوس او د راتلونکي د ارتباط کړی دی اوسنی خلک د تیر سره ارتباط لري او ځوانان د اوسنی سره لري او د راتلونکي زمانی ته انتقالي دغه ټولې بدبختی په بل اخره کچيري د حل لار ونوږي او چیرې ځوانان متحد نشي ځوانان راټول نشي ځوانان د سولې ژغ پورته نکي ځوانان خپل انرژي او قوت استعمال نکي دا ټولې ناخوالي او بدبختي به دوی ته پاتېږي ځکه به پاتېږي چې د جنگ ورځ په ورځ د جنگ کلتور د وژلو کلتور د جوړولو د زورولو د ظلمونو کلتور بیخي پراخیږي او دا ټول د ځوانانو تر زړه خيږي د ځوانانو تر ژوند خيږي ځوانان سم هله داد چې د اوسنی ځوانان ډیر امکانات په لاس کې لري د ټکنالوژي په لاس کې د وسایل په لاس کې دي دوی کولای شي تاسو ول د افریقا کې په یو هواد کې د ځوان پروژې باندې ټول ملت متحد شو ټول ځوانان راټول شو اته نظام تغیر کړي هغه سیستم بدل کړي باید دلته هم ځوانان متحرک وسی دومره ځوانان څه د مختلف لارو څخه داسې لارښوونې کیږي چې دوی اتل باتل او د خپل ځان او د خپل وطن او د خپل راتلونکي څخه بې خبر وساتي. درې کاله مخکې زما په یاد په ځینو ځای کې یو دم اوازه خبره شوه چې جوړ نه کیږي، امکان نه لري، دلته انفجارونه ډېریږي، ځوانان یې دې ته واسو چې دا وطن پرېږدي. دلته دشمنان د دې لپاره کار کوي چې دا وطن د ځوانانو څخه خالي کړي، ځوانان مایوسه کړي، ځوانان په نورو نشو په داسې کارو اخته کړي چې هغه د وطن د مینې سره د ولس د مینې سره لرې وساتي. اما دا د ځوان مسؤلیت نه دی. ځوان باید د خپل وطن، د خپل ناموس، د خپل عزت، خپل راتلونکي لپاره ډېر شایسته فکر ولري او د نورو سره شریک او سره متحد شي. یوازنۍ لاره دا ده که یو ځوان پاڅون رامنځته شي. زه یقین لرم چې دغه ناخوال ته به ډېر ژر خاتمه ورکړي او که چیرې دغه حالت وي دا به ادامه لري.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې راغلی دلته مو بحث راسره درلوده، برخه مو واخیستله. قدرمنو اوریدونکو په برنامه کې تاسو واورېدل، په دې باندې بحث وسو چې باید سوله راسي او د